امریکا غگ رادیو آشنا
رادیو آشنا صدای امریکا. چارواکی وایي چې پاکستان موافقه کړې ده چې ځینې افغان طالبان خوشی کړي. جمهور رئیس اوباما په اقتصاد او خارجي پالیسي باندې خبرې کړې دي، او د اسرایلو په هوایي حمله کې د حماس یو لوی نظامي قومندان وژل سوی دی. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته به دا راپورټونه واوري چې افغانان د امریکا څخه هیله لري چې د اوږدې مودې لپاره د هغوی سره انډیوالي وساتي. د اروپا په یو شمیر ملکونو کې د کارګرانو مظاهرې او څنګه په ماشومانو کې روحي فشار پیدا کیږي، د دې او نورو مطالبو تر څنګ یوه مرکه لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی او زه شفیع سرداری تسته اورو. چارواکي وایي چې پاکستان موافقه کړې ده چې ځینې افغاني طالبان چې بندیان دي خوشی کړي، او دا داسې اقدام دی چې کولی سي د دغې یاغي ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیاوې راولي. افغانستان په خواله دا غوښتنه کړې وه چې دغه طالبان دې آزاد کړی سي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې پیل سي. د پاکستان ملاتړ چې د 1990 په لسیزه کې د طالبانو د رژیم سره درلود، د افغانستان په اړه د روغې جوړې په جریان کې ډیر مهم ګڼل کیږي. دا لا نه ده معلومه چې څومره او کوم بندیان به آزاد سي. افغاني او پاکستاني چارواکو چې نومونه یې نه دي ذکر سوي، خبریالانو ته وویل چې اووه یا اته تنه بندیان همدا اوس خوشي سوي دي، مګر نور توضیحات یې ور نه کړل. په دې اړه هم څه نه دي ویل سوي چې د طالبانو پخوانی دوهمه درجه لوړ پوړي قومندان ملا عبدالغني برادر به هم آزاد سي او کنه. د پاکستان د پریکړه د بندیان به خوشی کړی سي په داسې هغه وخت کې کیږي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی په اسلام آباد کې د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره وکتل چې په هغو کې جمهور رئیس آصف علي زرداری، صدر اعظم راجا پرویز مشرف او د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی هم شامل وو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغه چې تیره هفته د بلې دورې لپاره انتخاب سو، په خپل لومړني خبری کانفرانس کې وویل چې د ده تر ټولو لومړی کار به اقتصاد ته پاملرنه او د بودیجې پرتله وي. جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې ملک عایدات به په داسې حال کې زیات سي چې په سلو کې د 90% خلکو مالیات به راټیټ سي، مګر هغه وویل چې تر ټولو شتمن او بډای امریکایان باید چې زیاته مالیه ورکړي، او د کانګرس د غړو څخه یې وغوښتل چې د عیسوي اختر یا کریسمس له رخصتۍ څخه مخکې دي اقتصادي قوانین منظور کړي. کله چې د هغه څخه د سوریه د یاغیانو د وسلوال کولو په اړه پوښتنه وسوه، جمهور رئیس اوباما وویل چې امریکا د مخالفینو او د سوریه د خلکو سره د مرستې لپاره په میلیونونو ډالر ورکړي دي، مګر دا به څاري چې وسلې د هغو خلکو لاس ته ورنسي چې امریکایانو ته به شاید تاوان ورسوي. ښاغلی اوباما وویل چې امریکا دیموکراتیکه سوریه غواړي چې د بشري حقوقو احترام وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل چې دی په دې تشویق سوی دی چې ګوري د سوریې مخالفینو یو هر اړخیز ائتلاف منځ ته راوړی دی. هغه وویل چې دی فکر کوي دغه ائتلاف به د سوریې د خلکو قانوني استازی وي، مګر د ایلادیت نه دی چمتو چې دغه ائتلاف د سوریې د قانوني حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. جمهور رئیس د ایران په حق وویل چې دی به د ایران د زرعي پروګرام د مسالې ډیپلوماتیکي حل لارې ته دوام ورکړي.
د امریکا د څو ډیرو مهمو شرکتونو رئیسانو پرون د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل. جمهور رئیس غواړي د دې کال تر پایه پورې د حکومتي مالیاتو او لګښتونو د مسالو د حلولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا حکومت د جنوري په لومړۍ نیټه په دفاعي لګښتونو او نورو داخلي پروګرامونو کې د 600 میلیارد ډالر د کمولو او د مالیاتو د زیاتولو په برخه کې د مالی خان په سره مخامخ دی. که جمهور رئیس اوباما د کانګریس د جمهوری غوښتونکو استازو سره کوم موافقه ته ونه رسیږي، نو دا پلان به د جنوري په اوله نافذ سي. مګر ښاغلی اوباما چې تیره هفته د دوهم ځل لپاره د جمهور رئیس په توګه انتخاب سو، په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې دی باور لري یو موافقه ترلاسه کړي ترلاسه سي. هغه داسې وویل:
Both parties voted to set this deadline and I believe that both parties can work together.
دوارو ګوندونو د دغه ورستی مهلت ټاکلو لپاره رای ورکړی دي، او زه باور لرم چې دوارو ګوندونه په ګډه کار کولای سي چې په متعادله او مسؤولانه طریقه په دې اړه پریکړه وکړي.
ښاغلی اوباما هیله لري چې د جنرال الکتریک، امریکن اکسپریس او والمارت په شان بین المللي شرکتونو او نورو تجارتي موسسو مشران به د لګښتونو د کمولو او په شتمنو امریکایي کورنیو باندې د مالیاتو د زیاتولو په برخه کې د دغه غوښتنې ومني.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم پاته خبرونه: د اسرائیلو په یو هوایی حمله کې د حماس اسلامي مبارز ډلې یو لوی نظامی قومندان وژل شوی دی، او د اسرائیلو په قول د دغې فلسطینی مبارز ډلې په مقابل کې د پراخو عملیاتو پیل کېده په نښه شوي دي. احمد الجباري چې د حماس د وسلوالي ډلې چارې ورپه غاړه وې، پرون د چهارشنبې په ورځ کله چې د غزې په ښار کې په موټر کې سپور و، د اسرائیلو د یوه توغندي په حمله کې ووژل شو. په دې حمله کې یو بل سړی هم چې په موټر کې ورسره ناست و وژل شوی دی. د اسرائیلو خبري منابعو ویل دي چې دوهم وژل شوی سړی د جباري زوی و، مګر دا خبره لا نه ده تایید شوې. د دې حملې څخه وروسته اسرائیلو نورې هوایي حملې هم په غزا کې وکړې. د اسرائیلو د اردو یوې نتاخې ویل چې د دې حملو هدف د حماس د اوږده واټن د توغندیو خاص شمیر مرکزونه و. فلسطینیان ویل دي چې د اسرائیلو په هوایي حمله کې په جباري برسیره نور 9 کسه هم وژل شوی دي چې دوه یې ماشومان و. د غزې یو اوسیدونکي وویل چې حالات داسې ښکاري لکه په غزه کې چې جګړه پیل کیږي.
امریکا د سوریې نوی مخالف ائتلاف په بشپړه توګه په رسمیت نه دی پیژندلی، او ویلي دي چې هغه باید اول خپل لیاقت او قابلیت ثابت کړي، ځکه چې له هغه څخه په مخکني ائتلاف باندې د مخالفتونو او اسلامستي افکارو تورونه لګیدلی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه ائتلاف چې د سوریې د ملي شورا په ځای چې خپل باور او اعتماد یې بایللی و راغلی دی، یو مهم اقدام دی، مګر هغه بشپړه پیژندلګوي نسي ترلاسه کولی. هغې دغه راز د دغې نوی ائتلاف څخه چې د مخالفینو او انقلابي قواو لپاره د سوریې ملي ائتلاف نومیږي وغوښتل چې هغه تعهدات پر ځای کړي چې په دې وروستیو وختونو کې یې په دوها کې کړي وه. سوریې دغه سازمان رد کړی او ویلي دي چې هغه د جمهور رئیس بشار الاسد سره د مذاکراتو دروازه بنده کړې ده. فرانسې د سې شنبې په ورځ دغه ائتلاف په بشپړه ډول په رسمیت وپېژند، او لومړنی لویدیز هیواد سو چې دا کار یې وکړ.
په عراق کې د بمونو په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي دي. د امنیتي چارو او روغتونونو منابع وایي چې ډېرې سختي او مرګانې حملې د کرکوک په شمالي ولایت کې شوي دي چې په کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي او په لسګونو تنه زخمي شوي دي. د هیلا په جنوبي ښار کې د موټر بم چاودنه وسوه چې 4 کسه یې ووژل، او د یو بل موټر بم چاودنه په پایتخت بغداد کې وسوه، یو تن یې وواژه او څو تنه یې زخمي کړل. سره له دې هم په عراق کې تشدد او حملې د 2006 او 2008 کال را په دې خوا ډېرې کمې شوي دي، خو د سپتمبر میاشت په هغه هیواد کې په تیرو 2 کالو کې تر ټولو مرګانې میاشت وه چې په شخړو او حملو کې 315 کسه وژل شوي دي.
او په مالی کې د انصار الدین د مبارزونو یو نتاق هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي دغې ډلې غوښتې دي چې د مالی په ځینو سیمو کې چې نیولې دي د اسلامي شریعت د نافظولو څخه ډډه وکړي. د انصار الدین د ډلې دوو استازو د امریکا ژغ د افریقا لپاره د فرانسوي ژبې خبرونې سره وروسته له هغه مرکه وکړه چې د دغې ډلې د یوه نطاق له قوله وویل سول چې انصار الدین د قیدال د ښار څخه پرته په ټوله مالی کې د اسلامي شریعت په اړه د خلکو غوښتنې لیکونه ترلاسه کړي دي. د بلې خوا د دغې ډلې یوه بل نطاق وویل چې د فرانسې د خبري آژانس رپورټ په بشپړه توګه غلط دی او انصار الدین هیڅکله اسلامي شریعت نه دی رد کړی. د سې شنبې په ورځ افریقایي اتحاد هغه پلان منظور کړ چې غواړي مالی ته خارجي قوایو واستوي چې اسلامي یاغیان د هغه ملک له شمال څخه چې نیولی دي وباسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریده او په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورټه. افغان او امریکایي چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په دې خاطر جرګه کیږي چې د 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نقش په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا ژغ خبریاله شیرون بین د کابل څخه په خپل رپورټ کې وایي چې افغانان د امریکا څخه هیله لري چې د اوږدې مودې لپاره د هغوی سره انډیوالي وساتي. دا رپورټ زموږ همکار عاشق الله رحیمزی یې وړاندې کوي.
په کابل کې د زیات خلکو سره همدا اندېښنه ده چې د 2014 میلادي کال نه وروسته کله چې نړیوال محاربوي ځواکونه د افغانستان نه وځي نو هلته به څه پېښ شي. د خلکو غټه اندېښنه دا ده چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه به د یاغیانو او ګاونډیانو سره څه ډول چلند کوي، په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان سره، او بل دا چې په افغانستان کې به د امریکا نقش څه وي. د همدې کال د می په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت سره د ګډې همکارۍ ستراتیژیک سند لاسلیک، چې د همدغه سند لمخې به د 2014 میلادي کال نه وروسته هم یو شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي چې دنده به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشورې ورکول وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي چې په غونډه کې به تر ډیره حده د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې لپاره د ګډې امنیتي همکارۍ په اړه خبرې وشي.
هدف اساسي موافقتنامه
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون اصلي مقصد دا دی چې د 2014 میلادي کال نو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر او اصلي ماموریت څرګند شي، او بلدا چې د ستراتیژیک تړون په اساس به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی او فوزی همکاري په سر ډول وي.
خای چې په نننۍ غونډه کې په دې باندې خبري وشي چې امریکایي ځواکونو ته به د افغانستان په کوم سیمو کې او څومره فوزی اډې ورکړ شي، او بلدا چې آیا کچیرته کوم امریکایي عسكر کوم جرم وکي په افغانستان او کنا په امریکا کې به محاکمه کیږي. امریکا په دې ټینګار کوي چې فوزیان دي دننه په امریکا کې محاکمه شي. د قندار د پنجوي پولیسوالۍ کې د یو امریکایي عسكر لخوا د 14 عامو خلکو وژنه او هم د قران کریم د نسخو سوځول هغه پیښې دي چې زیات شمیر افغانان یې په غوسه کړي دي. په افغان ولسمشر حامد کرزی زیات فشار دی چې په دې خبرې ټینګار وکړي چې کوم امریکایي عسكر په افغانستان کې کوم جرم کوي نو په کار ده چې همدلته د محاکمه شي. رپورت وایي کله چې په عراق کې چارواکو دا ونه منله چې امریکایي ځواکونو ته د جرمونو په مقابل کې مسؤلیت ورکړ شي، امریکایي ځواکونه هم خپل بسترې وتړلې او په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیده. امریکا همدارنګ افغانستان د ناتو د چوکاټ نه بهر خپل ستر ملګری هیواد ګڼلې دی چې د استخباراتو او پاوز د پخوانی سیمنصب جاوید کوهستانی پر وینا افغان ولس هله لري چې امریکا به د امنیتی تړون لمخې د پاکستان او ایران په مقابل کې د افغانستان نه دفاع کوي.
توقع مردم افغانستاني است که ایالات متحده
که چیرته د بهر نه په افغانستان برید کیږي نو امریکا باید چې زمونږ د خاورې دفاع وکړي، او که چیرته د بل کوم هیواد استخبارات په افغانستان کې لاسوهنه کوي نو امریکا ته پکار ده چې د افغانستان د استخباراتو د ادارو سره پوره همکاري وکړي. امریکا ته پکار ده چې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو د ادارو په مقابل کې هم جدي اقدام وکړي.
پاکستان په دې خطر ملامت ګڼل کیږي چې په خپل خاورې کې دننه د حقانی د شبکې او افغاني طالبانو د لمنځوړلو لپاره رښتینی اقدامات نه کوي. خو د حقانی د شبکې یو مشر د همدې ونې په سر کې ویلي دي کچیرته طالبان د سولې په خبرو کې مشري وکینو د هغوی ډله هم سولې کولو ته چمتو ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1296 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او د دې په مکرې زموږ د خبرونې دوهم رپورټه د اروپا په یو شمیر ملکونو کې کارګرانو د خپلو حکومتونو د هغو سختو اقداماتو په مقابل کې احتجاجي مظاهرې پیل کړي دي. د لندن څخه د امریکا ژغ خبریال الپسین په دې باب مشتداسي رپورټ راکوي.
د هسپانیې په پایتخت مادرید کې د ریل ګاډو په عمومي مرکز کې قهرېدلو کارګرانو د احتساب احتساب نارې وهلې. د ریل ګاډو د دغه مرکز نه بهر احتساب کوونکو کارګرانو لارې بند کړې وې او ډیرو خلکو پرون د تګ راتک د پاره د خپلو بایسکلونو نه استفاده وکړه. په اسپانیا او د اروپا په یو شمیر نورو ملکونو کې هم د خاري ریل ګاډو نه علاوه د الوتکو پروازونه او د خلکو د ترانسپورت نور وسایل ټول بند وو. په دې برسېره هلته حکومتي دفترونه او دوکانونه هم بند وو. په اسپانیا کې د کارګرو د یوې اتحادیې یو غړی د خپلو ملګرو په نمائندګۍ وایي
هغوی زموږ نه زموږ ټول حقوق اخیستي دي. بانکونو او نورو سوداګرو موږ دې ته مجبوره کړي چې لار کوڅو ته راووځو. هغوی زموږ تنخواګانې غلا کوي او موږ پس لیدنه کوم حق نه لرو.
د فرانسې صدر اعظم د کارګرانو د صبر غوښتنه وکړه مګر هغه ویلي
Aujourd'hui ce modèle social est en danger. Il y a
زمنګ دا وسنۍ سیستم په خطر کې دی. دا سیدیر شیان دي چې هغه باید صحیح شي. تغییر پکې راشي، اصري شي او هم په هغه کې باید اصلاح راوصل شي. فرانسې به بیرته خپل ازادي او حاکمیت احیا کاندي.
د اروپا د کارګرانو ټولنې د دغه یو ورځنی احتساب غوښتنه کړې و او په هغه کې په داسې وخت کې چې اروپایي ملکونه کوشش کوي ځانونه د قرضونو نه په څه طریقه خلاص کړي د عدالت او انصاف غوښتنه شوې ده. د کارګرانو دغه احتساب په اسپانیې او پرتګال کې چې سخت اقتصادي مشکلات لري ډیر زورور وو، مګر د هغې زور په فرانسې، ایټالیې، بلژیک او یونان کې دومره زیات نه وو. په لندن کې د کینګسټن په پوهنتون کې د کارګري اتحادیو د چارو ماهر او پروفیسر ګریک فلاین چې د کارګرانو د دغه اندېښنو سره همدردی لري وایي چې د قرضونو د خلاصولو لپاره به دغه سخت اقدامات کار ورنکړي. هغه دا هم وایي چې دا سولې سيزيکي چې د اقتصادي بحران د حل لپاره په بودیجې کې کموالی حتی په افریقا او لاتینی امریکا کې هم کار نه دی ورکړی. هغه لافالین وایي د کارګرانو دا خبره په کامل ډول صحیح ده چې د خپل حکومتونو نغوړي چې د اقتصادي بحران سره مقابله د اقتصادي انکشاف لارې وکړي نه په بودیجې کې د کموالی لارې.
او دا هم څو مهم او لاند خبرونه. چارواکي وایي چې پاکستان موافقه کړې ده چې ځینې افغاني طالبان چې بندیان دي خوشی کی او دا داسې اقدام چې کولای شي د دغې یاغي ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغه چې تېره هفته د بلې دورې لپاره انتخاب سو په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وویل چې د تر ټولو لومړی کار به اقتصاد ته پاملرنه او د بودیجې پرتلوي. او د امریکا د څو ډیرو مهمو شرکتونو رئیسانو پرون د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1296 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. یوه نوې څېړنه ښیي چې هغه ماشومان چې د عمر په لومړیو کلونو کې یې په کورنیو کې د سټرس یا خفګان څخه ډکه فضا موجوده وي، کله چې لویان سي د روحي فشار یا سټرس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څېړونکي وایي چې په کوچنیوالي کې سټرس چې د مور او پلار ترمنځ د شخړو له کبله او یا هم د مادي تشویشونو له امله پیدا کیږي په نجونو ډېره بده اغیزه لري. د ویسکانسن په پوهنتون کې څېړونکو په 1500 ماشومانو باندې یوه څېړنه کړې ده. دا څېړنه د 16 کلونو څخه ډېر وخت نیولې او په هغو کسانو سوې چې د 1990 لسیزې په پیل کې پیدا سوې دي. څېړونکو د دغو کسانو د مور او پلار څخه پوښتنې کړې دي چې په کور کې څه ډول روحي فشارونه وه. دوی په مشخصه توګه دا پوښتنه کړې ده چې کله چې دا ماشومان د یوې میاشتې، د څلورو میاشتو او د یوه کال وه، کورنۍ فضا یې څنګه وه. د میندو او پلرونو څخه پوښتنه سوي چې آیا دوی په خپلو کې د شخړو په اړه څه په یاد لري، او آیا د ماشوم مور د سټرس یا خفګان تجربه لري، او آیا د ماشوم مور د کور څخه د باندې ژوند کړی و. وروسته بیا کله چې دغه ماشومان د څلور نیمو کالو سول، څېړونکو د هغوی د وینې نمونه واخیستل ترڅو د سټرس د هورمونونو د کچې اندازه معلومه کړي. کله چې دغه ماشومان د اتلس کلونو سول، نو څېړونکو د هغوی د مغزو تصویر واخیستی. څېړونکو دا وموندله چې هغه کسان چې د سټرس یا خفګان د تشویش مشکلات یې په کوچنیوالي او اتلس کلنۍ کې درلوده، د هغوی د مغزو د دوو برخو ارتباط کمزوري وه. د مغزو دغه برخې بیا د احساساتو په تنظیمولو کې نقش لري. د دغو څېړونکو څخه یو تن بارغې وایي: یو شی چې د هغو کسانو څخه چې موږ د څېړنې لپاره خوښ کړی دی او وموندل، هغه دا وه چې د عمر په لومړیو کلونو کې سټرس یا خفګان او په وینو کې د خفګان د هورمونونو ډیروالی په اتلس کلنۍ کې د سټرس یا خفګان او تشویش سره ډیر تړاو درلود. په دغو کسانو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر هم تر سترګو سوی دی. ځوان هلکان تر نجونو لږ سټرس یا خفګان درلود، یعنی کوم نجونو چې په کوچنیوالي کې یې کورنۍ فضا د خفګان یا سټرس څخه ډکه وه، د هلکانو په پرتله په لویوالي کې د ډیر سټرس یا خفګان تجربه درلود. رازموس بارن چې د ویسکانسن په پوهنتون کې د روحي فشارونو په برخه کې استاد دی او د دغه څېړنې اصلي څېړونکی دی، وایي چې د عمر په لومړیو کلونو کې کورنۍ فضا ټاکونکې نه ده، دا ځکه چې مغزه د دې قابلیت لري چې تغیر وخوري. هغه وایي:
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood and so
په حقیقت کې مغز ډیر تغیر منونکي دي، حتی کله چې یو شخص بالغ هم شي تغیرات راتلی شي او هیله شته چې په دې اړه دې مداخله وشي، خو په دې خاطر چې موږ مداخله وکړو په کار ده چې په دې وپوهیږو چې کله او څنګه په مغزو کې تغیرات راځي او باید په دې اړه ډاکټران مداخله وکړي.
د ویسکانسن د پوهنتون څېړونکي وایي چې دوی غواړي چې د ماشومانو د مغزو عکسونه واخلي او دا وګوري چې آیا په مغزو کې دغه تغیر چې په بالغو کسانو کې لیدل کیږي د ماشومانو د خفګان څخه د ډک ژوند سره ارتباط لري او کنه.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
تاسید ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. قدر منوریدونکو، په مکړی دي مرکې ته چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره د پاکستان همکاري څومره رول لرلی سي. په دې اکله په پېښور کې د حقوق پوهانو د اتحادیې د رئیس بریستر باچا سره مرکه لرو.
محترم بریستر باچا، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی صاحب د یو هیئت سره پاکستان ته راغلی دی او پاکستانی پوځي او ملکی واکمنانو او مامورینو سره یې کتلی دي. داسې رپوټونه خپاره شوي دي چې د دوی په خبرو کې موافقه شوې ده چې پاکستان به د طالبانو ځینې بندیان چې په پاکستان کې دي هغه به خوشی کوي، چې دا د افغانستان یو غوښتنه هم وه. په دې کسانو کې د طالبانو د عدلیې د پخواني وزیر نوم هم یاد شوی دی، د ملا ترابي نوم. تاسو څه فکر کوئ چې که دغه یوه خبره هم منل شوې وي، ګرچې سوټي کې وو، څه ګټه به وکړي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو دپاره او د ملي پخلاینې دپاره؟
سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا مطالبه دا طالبان چې کوم دلته گرفتار دي د پاکستان قیدینو کې دي، آیا دا مطالبه یا دا خواهش د طالبانو دی که دا د افغانستان د حکومت دی؟ او که آیا دا خواهش چې کوم دی نو طالبانو افغان حکومت ته ښکاره کړی دی، افغان حکومت چې کوم دی پاکستان سره په دې باندې خبرې کړې دي او په دې باندې روغ راغلی ده؟ دا سیز په نظر کې ساتي که تاسو دې که ستاسو دا خیالي چې مستقبل کې به د پاکستان په دې قیدیانو خلاصولو کې د طالبانو سره به څنګه رابطه جوړیږي یا د افغانستان حکومت سره به څنګه رابطه جوړیږي؟ دویمه خبره پکې دا هم راځي چې دلته داسې تنان د طالبانو په قبضه کې دي پاکستانیان چې یو پکې د اسلامي کالج د یونیورسټي وایس چانسلر دی چې هغې خلاصولو دپاره د پاکستاني طالبانو مطالبه دا ده چې بعض طالبان هغوی غوښتي دي چې هغې دې را خلاص شي. نو زه اوس دا نه پوهېږم چې دغه کې د پاکستان کې خپل تنان دي چې کوم د طالبانو پاکستانی طالبانو سره دي په قبضه کې دي، لکه د وایس چانسلر صاحب چې کوم دی د اسلامي کالج یونیورسټي مشر چې کوم دی، چې آیا دا هم په کیسه ایسا په دې ټولې سلسله کې شته او که نشته، او که هغه نه دا صرف او صرف د افغانستان د طالبانو د افغانستان د حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ باندې دا خبرې اترې زما خپل خیال دی چې که د افغانستان د طالبانو طرف سره دا مطالبه یا دا خواهش وو چې دا تنام دې را پرېږدي او پاکستان حکومت دا ور پرېږو نو دا یو ښه قدم ثابتېدای شي دی کې بیا مخکې د خبرو لپاره څه لږه ډېره لاره را پیدا کېدای شي ځکه طالبانو به څه ناڅه اعتبار د پاکستان په حکومت باندې را شي چې دوی سره به خبرو اترو یا که د افغانستان حکومت سره خبرې کوي طالبان نو د پاکستان پکې څه ناڅه کردار به پکې پیدا شي خو که دا مطالبه د افغانستان د طالبانو طرف نه وه خو دا وایم چې په هر صورت کې که دغسې یو شی شوي او خاص طور باندې که دغه ترابي علامه ترابي صاحب چې کوم دی هغه هم پکې خلاص شوي نو هغه خو یو چونکې ډېر نامتو طالبانو په رینکس کې د هغوی په هغه کې هغه یو خاص حیثیت لرلو او اوس به هم زما خیال چې لري نو که هغه هم دې ته تیار شي چې خبرې اترې کوو نو امید خدا سې دی چې کوم څه ښه یو لاره به پکې راوځي او دا شی چې کوم دی نو ورو ورو به انشاءالله که خیری تسلسله شرط پورې امن او امان سره او خیر خوشحالۍ سره به ورسي.
ډېره زیاته مننه برستر بچا کور دې ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ریپورتونه وایي چې هغه نو شتو چې د ایران د اوین په زندان کې بندیان دي خپل د نه خړلو احتساب پای ته رسولی دی. په دغه نو شتو کې درې ژورنالیستان او د انټرنیټ فعالین هم شامل دي. دغه شتو په زندان کې د وهلو او ناوړه چلند په خاطر چې د زندان د مسولین لوخوا کېدل د اکتوبر په دیشمه نیټه د لوږې احتساب پیل کړی و. د بشري حقوقو مدافع نسرین ستوده چې د 2012 کال د فکر د ازادۍ لپاره د اندریس خاروف د جایزې وړونکي هم د خپل نه خوړلو احتساب ته چې د اکتوبر په 12 پیل کړی و ادامه ورکړې ده. هغې دغه احتساب د زندان د ناسم وضعیت په خاطر چې بندیانو ته پوره صحي پاملرنه نه کیږي پیل کړی دی. د ایرانی بندیانو سره بد چلند چې د سیاسي بندیانو سره بد چلند هم پکې شامل دی د امریکا او د ملګرو ملتونو د یو شمیر خاصو رپورټرانو لپاره د تشویش ور خبره ده. د زور زیاتۍ، ظلمونو، غیر انساني او ناوړه چلند په برخه کې د ملګرو ملتونو خاص رپورټر وایي چې په ایران کې وهل، روحي فشارونه، صحي ناپاملرنه او په جلا خونو کې د ډېر وخت لپاره توقیفول معمول دي. د ملګرو ملتونو رپورټر وایي چې دغه سی بد چلند د انساني حقوقو مدافعین، ژورنالیستان، اجتماعي او سیاسي فعالین، مذهبي ډلې او هغه کسان چې د بیلابیلو اقلیتونو سره تړاو لري اغیزمن کوي. د دې نه علاوه چې دغه نور ښځو د اووین په زندان کې د ناوړه سلوک په اړه احتجاجونه کړي، تازه رپورټونه هم شته چې د ایران په زندانونو کې د نورو کسانو د حقوقو هم سرغړونې شوي دي. ولید اصغری چې یو بلاګر دی د اداري فساد خبرولو په تور ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. هغه دوه لیکونه د ایران عدلي ارګانون تاسولي او پکښې د بندیخانه مسولین په دې تورن کړی دي چې په ذهني او فزیکی توګه هغه شکنجه کړی دی. په هغه د اداري فساد خبرولو تور د وی غیر عادلانه محکمې په ترڅ کې لګول شوې دي. ستار بهشتي چې هغه هم یو بلاګر وو د ایران د انټرنیټ د څار د پولیس لخوا د اکتوبر په دیشمه نیټه ونیول سو چې یوه اونۍ وروسته بیا مړ سو. یو شمیر مخالف ورځپاڼو دا تور لګولې دي چې هغه وروسته له دې نه چې د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجه سوی دی مړ سوی دی. د دې نه علاوه داسې موثق رپورټونه هم شته چې یو شمیر سیاسي بندیانو ته د سمو روغتیایي خدماتونه هم انکار سوی دی. په دغو سیاسي بندیانو کې د بشري حقوقو وکیل هوتان کیهان، د ښځو د حقوق فعال باهورا هدایت، محبوبه کریمی او عیسوي ملا بهنام ایرانی هم شامل دي. د ایران د رژیم دغه اقدامات چې سیاسي بندیان یې شکنجه کړي دي او د هغو د حقوقونه یې سرغړونې کړي دي د غندنې وړ دي او دغه ډول اعمال د ایران د اساسي قانون او همدارز نړیوال بشري حقوقونه چې ایران هم منلی دي په ټکر کې واقع کیږي. د امریکا متحده ایالات د دغو سرغړونو د بندولو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران حکومت ته پکار ده چې ټول سیاسي بندیان او هغه کسان چې د خپلو سیاسي او مذهبي افکارو په خاطر بندي سوي دي خوشي کړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنا لیک لپاره سرمخاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه واورېده، خو هیر مو نسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې تازه معلومات درکړي. زموږ سره اوسئ.